دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباش نن تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته. د امریکا د متحدو ایالاتو په لسګونو پخوانی مقاماتو د امریکا د بارانو چارو او دفاع وزارتونو ته په یو لیک سوال سره غوښتي دي چې هغه افغانانو ته د ویزې ورکول چټک کړي چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر میاشت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پاتې 2500 پوځیانو د ایستلو بهیر د مئی میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي. د جمهور رئیس بایدن د غیلان په افغانستان کې د پراخي کورنۍ جګړې د طالبانو د بیا واکمن کېدو او د هغه افغانانو سره د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیږولې چې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دي. د غلیکونو نږدې سل پخوانیو مقاماتو لاسلیک کړی دي. زیات شمېر هغه مقامات دي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په اړه د امریکا په سیاست کې کار کړی دي. په لیک کې راغلي دي چې څه د پاسه 13000 افغانان او د دې جملې نه پخوانی ترجمانان ویزو ته انتظار دي او د امریکا متحده ایالات باید دا غیواد څخه د زواکونو د ایستلو د مخه دا کار وکړي. د امریکا د دفاع او بارنو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د اسرایل پوز ویل دی چې د حماس د ډلې پر ضد د پوزي عملیاتو په ترڅ کې زواکونه د جمعې په ورځ د غزې تړانګې ته ننوتې دي. پوز په یو لنډ بیان کې ویلي چې اسرایلی جنگي الوتکې او ځمکني پوز یې د غزې په تړانګې برید کړی. خدای نه دی ویلي چې څومره زواکونه یې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستي. د پنځشنبه په ورځ اسرائیل په غزه هوایي بریدونه جاری ساتلی وو او اضافي سرتیری او ټانکونه په سرت ځای پر ځای کړی وو. همدغه راز فلسطینیانو هم په اسرائیل د توغندیو بریدونه جاری ساتلی. د فلسطین د حماس ډلې او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ څلورم ورځ هم جنگ روان دی او ورستۍ راپورټونه وایي چې د دوشنبه د ورځې راځي په دې جنگونو کې لشتر لژه یو سل درې فلسطینیان چې وو وشتنه ماشومان پکښې دي او وې اسرائیلیان وژل شوي دي. بل خو د سټیټ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اسرایلو پوځي کمانډانانو ویلي وو چې د ځمکني عملیاتو د پاره چمتووالی نیولې. د حماس تر کنټرول لاندې په سیمو کې د غورستۍ برید د 2014 کال وروسته د فلسطین په سیمو کې د اسرایلو لخوا لومړنی عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس فلسطینی ډلې ملیشو د غزې تړانګې څخه پر اسرایلو راکټي بریدونه ته دوام ورکړی او په ځواب کې په غربي تړانګې کې په قبضه شوو سیمو اسرایلو هوایي بریدونه جاري ساتلي. د فلسطین د روغتیا وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې تر اوسه په دغه بریدونو کې 570 تنه زخمیان شوي دي او بلې خوا اسرائیل ویل دي چې وې اسرائیلیان وژل شوي دي چې پکې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دي. د اسرائیل هوایي حمله وروسته لاغه پیل شوې چې حماس ډلې د بیت المقدس په ګډون د اسرائیل په څو سیمو توغندي ووښتلې. د روسیې د جمهور رئیس تر ټولو لوی منتقد او د اپوزیشن مشر الکسی ناملني ملاتړ ویلي چې د حکومت لخوا د نیونې د اقدامات وروسته اوس دغه ډله منظمې مظاهرې نسی کولای او اوس به په غیر منظمه توګه په ناڅاپي توګه خپل اعتراضونه جاری ساتي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د ناول نیو ملاتړی چې په لیتوینیا کې میشتي دغه د بیان د څرګندوي چې د حکومت لخوا د قانوني اقداماتو لوبجي دغه غورزنګ اوس مجبور شوی چې خپل کړنلاره بدله کړي. الکسی ناولنی د فروری د میاشتې راځي په بندیخانه کې دی او دغه د نیول کېدو وروسته په درست روسیې کې اعتراضونه پیل شوي وو. پولیسو دغه په ملاتړ کېدونکي غونډې او احتجاجونه غیر قانوني وګڼل او زرګونه کسان نیولې وو. د روسیې پولیسو د ناولنی ډیر پلویان مخکې تر دې چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول. ناولنی په جنوري میاشت کې له جرمني بیرته روسیې ته د سندو پر مهال د ماسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی. د ارمنستان مشر د پنځشنبه په ورځ د آذربایجان ځواکونه په دې تورن کړل چې جنوبي سرحد ته ورنوتی او هڅه کوي چې یو برخه ونیسي. د غورستۍ پرمختګ د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د یو بل سره دښمنۍ لري نوې کړکېچ رامنځته کړې دي. تیر کال ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو کاراباغ د جنجالي سیمو پر سر جنگ سره وکړ چې شپږ ونې دوام درلود او شپږ زره تنه پکښې ووژل شول. د جنگ په پایله کې ارمنستان د هغو سیمو کنټرول د لاسه ورکړ چې د لسیزو راهیسي حکومت پرې کاوه. د پنځشنبه په ورځ د ارمنستان موقتی صدر اعظم نیکول پاشنیان په آذربایجان تور ولګوي چې ځواکونه د ارمنستان جنوب خواته په 3 کیلومتري ورنوتی او هڅه کوي چې د سیلچ جهیل ونیسي چې دواړه هیوادونه سره شریکوي. د آذربایجان د بارنو چارو وزارت د پاشنیان اعدابي لمسونکي بللي او ویلي دي چې سردي ځواکونه د لاچین او کلبجار په سیمو کې ځای پر ځای شوي چې د هیواد د خاوري برخه ده. د لاچین او کلبجار سیمې د 1990 لسیز راهیسي د ارمنستان په کنټرول کې وي او تیر کال د اوربند موافقه ورسته آذربایجان ته وسپارلې. د مهاجرینو نړیوال ادارې IOM ویلي چې لږ تر لږه 10 مهاجرین لاغ ورسته مرسي وي چې کښته د تنزانیا ساحل ته نږدې ډوبسوا. د سازمان دا هم ویلي چې دوه تنه د تیلو رایستلو مرکز ته نږدې ژغورل سوي دي. IOM ویلي چې دغه کښته د سه‌شنبه په ورځ د لیبیا د زوارا بندر څخه روانه سوي وه. دغه بندر د هغو افریقایي مهاجرینو چې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي عمومي لار ده. IOM ویل دی چې دوی شیزي چې د نایجیر دی د تنزانیې بندري چارواکو لخوا ژغورل سوي او بیا یې روغتون ته انتقال کړي دي. د مهاجرینو نړیوالې ادارې IOM ویلي چې 2021 کال د مارچ د میاشتې راهیسې 1500 مهاجرین چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندر د لارې اروپا ته ځانونه ورسوي مړه سوي دي. دغه سازمان دا هم ویل دی چې شاوخوا 15000 مهاجرین تر اوسه د ایټالیا ساحل ته رسیدلي دي چې د 2000 او د 2019 کال په پرتله په شمیر کې 4200 او 1100 زیاتوالی راغلی دی. دا خبرونه شتاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی له طالبانو غوښتي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له فرصت نه د ګټه پورته کړي. خغلی غنی وایي چې د پاکستان د پوز مشر ورته ویلي چې د افغانستان ته د طالبانو اسلامي امارات د پاکستان په ګټه نه بولي. په دې اړه په موقع له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د کوچنی اختر د منځو وروسته ارک کې وینا کوله ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وطنو وروسته د افغانانو ملي حاکمیت په بشپړ ډول ټینګیږي.
ما بار بار تاسو خدمت ته عرض کړی و چې افغانستان نه دوامدار ملګری لري نه دوامدار دښمنۍ لري. افغانستان دوامدار ملي ګټې لري او موږ ټول د دې مسؤول یو چې خپل لنډ مهال منځ مهال او اوږد مهال ګټو باندې پورزنی په ساتوار او په همت حرکت وکړو.
جمهور رئیس غنی ویل چې د دې وروسته به یوازې افغانان پریکړې کوي. هغه پر طالبان غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له امله د رامنځته شوي فرصت څخه دې افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی ویل چې د نړۍ سره د افغانانو د همکارۍ یو نوی باب پیل شوی.
داسې ورځ نه ده چې زه یا په تلیفون یا په ارتباطاتو باندې د ملاتړ ټینګ اواز.
جمهور رئیس غنی ویل چې په سیمه کې د افغانستان د اساسي رول په اړه سیمه ییز اجماع مخ په پیاوړتیا ده او اوس ټوله سیمه په دې پوهیږي چې د افغانستان د ګډون پرته په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې نشي عملي کېدی. جمهور رئیس غنی ویل چې د دې وروسته به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ټولې پریکړې د پراخه سلام مشورو په ترڅ کې په خپل افغانان کې
د سولې په لومړیتوب باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسې د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مترا سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو اواز باندې د یو افغاني سولې مالکیت او مدیریت د موګي او په ګډه ان شاء الله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ور باندې جوړ کو دا به تاسو شاهدان اوسئ.
جمهور رئیس غنی سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې له افسر سره د سولې پر مسله د خپل سلام مشورو یادونه هم وکړه. ویل چې په دغه مشورو کې د سولې په برخه کې د جمهوریت څخه ملاتړ شوی او جمهوریت د سولې په برخه کې د یو شرط په توګه ګڼل شوی دی.
ټول کیسه ختم شوه. بین المللي قوه وتل د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري. د افغانستان ولس غیږه درته خلاصه کړې ده. سراسې لمنه د جمهوریت او غیږه د ولس ډیره پراخه. اما زه غواړم څو پوښتنې درنه وکړم. محترم طالبان مشرانو، آیا خبر یې چې نن ډیرترین خلک اتاسی په نامه غلا کوي؟ تاسې کېناستلی ټول نن اتاسی په نامه قاچاق کوي، اتاسی په نامه له خلکو نه باج اخلي، کورونو کې ځي وایي ډوډۍ راکړه.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو سره په سلام مشورو کې ټولو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړی او په دې برخه کې وایي اجماع شته دی. ښاغلی غنی ویل چې اوس د دې وخت را رسېدلې چې طالبان د افغانستان خلکو ته خپل نیت څرګند کړي. جمهور رئیس غنی کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه روسي سفر په باب هم خبرې وکړې. ویل چې جنرال باجوه ورته ویلي چې افغانستان ته د طالبانو امارت بیرته ستنېدل د پاکستان په ګټه نه ګڼي.
وقتی که امروی هم کارشون تشریف آوردن با وضاحت کامل اعلام کردن که احیای امارت اسلامی در افغانستان به نفع منافع ملی پاکستان نیست.
ښاغلی غنی ویل چې تېره شپه یې د قطر د امیر سره هم د افغانستان په مسلو خبرې کړي او هم د ایران د جمهوري سره د دواړو هیوادو په اړیکو تلیفوني خبرې کړي. جمهوري غنی ویل چې ژر به یو لوړ پوړی ایراني پلاوی د دواړو هیوادو ترمنځ د دواړو اخیزو اړیکو د پراخېدو لپاره د خبرو په نیت کابل ته سفر وکړي. جمهوري غنی ویل چې جګړه د حل لار نه ده او دی او همکاران یې چمتو دي چې په راتلونکو ټاکنو کې نوماند نشي، خو هغه په جمهوري نظام باندې ټینګار وکړ او ویل چې د جمهوریت لمنه ډېره پراخه ده او هر څوک پکې ځایېدلی شي. جمهوریت غنی طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان د کوچني اختر پیغام ته په اشاره لاغه وغوښتل چې له افغانانو څخه دي د تسلیمېدو غوښتنه نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، اوس په هم زمنګ د قدرمن همکار متی ولا عبد نو ورو چې په ویرجینیا کې اختر څنګه منزل شوې د خلکو حضور څنګه او عبد صاحب ستړي مش خبرونه ته اختر مبارک مونږ روژه او عبادتونه قبول شه. د ویرجینیا اختر سکل څنګه؟
السلام علیکم نو شباجان، تاسو ته اختر مبارک ټول اوریدونکو ته په نړۍ کې هر ځای کې چې افغانان زمنګ غاوري نن نشته خاص اختر په دې چې مودا پس دلته تقریبا اختر د آزادۍ ورکړه شو چې خلک لاړ شي منځونه وکړي، پروګرامونه وکړي، ناشتي وکړي، مجلسونه وکړي، په بازارونو کې مختلف ځایونو کې میلې د امریکا کې مسلمانانو جوړ کړي. بیګا اوس منځ وخت کې هم اجتماعات دي په مختلف ځایونو کې، منځونه کېږي په هوټلونو کې، ځینې ورکړي دي په تالارونو کې، حالونو کې، جماعتونو کې هم. نو د کرونا د قیداتو د کمښت نه آزادۍ نه پس ډېر غټ تغییر راغلی، د ماشومان ډېر خوشحاله دي اخترونو ته.
سره د دې چې د کرونا د وبا سیوری بیا هم په اخترونو او په راشدار شخپور دی، خو بیا هم نور کله به د اختر لمانځنه وروسته یو مست اتڼ کېده د افغانانو لخوا. سکل څنګه؟
څنګه تاسو ویلې بالکل، د کورونا سره تقریبا امریکا کې د واکسین نه پس کم شوی دی، خلکو زیاتره واکسین کړی دی، ماشومان هم بچنو ته هم خلکو هغه ټول ماسکونه چولې دي او جماعتونه ته راغلي دي. دلته جماعتونه کې خاص تنظیمات نیول شوی دي، څوک چې راځي اول یو ماینه کوي، ټمپریچر یې ګوري، بیا جماعت ته پریدي، او دین علاوه خلکو ماسکونه چولې دي، سینیټایزر هم شته. نو خار تنظیمات دي، خو بیا هم اجتماعات شته او مېرمنې او بچیان ټول راغلي دي خپل خپل ځایونو کې منځونه کوي. او د اختر د اتن خبره دی وکړه، بس چې منځ شي بیا معلومه شي چې څنګه اتن کیږي کنه، او د کورونا اتن ماسکونه سره به کوي. نو یو ځل بیا درته مبارکي وایي، خوشحاله اوسې تاسو ټولو ته، خدای پامن. مننه
وڅ کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر مون اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خوست او شاوخوا سیمه حال احوال په سیمه کې د آشنا رادیو د خبريال ابراهیم رحیمی نه وورو. رحیمی صاحب، ستړی مشه، اختر مبارک، مونځ، روژه او عبادتونه قبول شه. مهرباني وکړئ د خوست او شاوخوا سیمه حال احوال کا د اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي وړاندې کوم. د کوچني اختر لمړۍ ورځ په خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې پرته له کوم امنیتي پیښې ولمنځل شو. د ورځې په لمړیو کې خلک جمعتون ته لاړل، د اختر منځ ادا کړ او تر هغه وروسته بیا د اختر نور مراسم پر ځای کړل. امنیتی ځواکونو ایدګا جمعتون او د غرض نور هغه جمعتون ته چې خلکو پکې د اختر لمونځ ادا کوو، په ورغلو سړکونو او کوڅو کې کلک امنیتی تدابیر نیولې وو او یو شمیر جمعتون ته نه نوتون کې خلک تلاشي کول ترڅو د نامنۍ پیښو مخنیوي وکړي. له خلکو سره چې موږ خبرې وکړلې، دوی یوې خبرې ته ډیر خوشاله وو. هغه د غدرې ورځنی اوربند دی چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت کړی دی. کاسه هم نن د افغانستان په کندوز او کندهار ولایتونو کې دریو جلاب می چودنه یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاړوله، خو د خلکو هیله او خوشحالي په دیوه چې هغه بریدونه چې د روژې په میاشت کې وشول یا د روژې نه څه مده مخکې وشول، د هغه بریدونو کچه یا صفر شوه یا صفر تنګ دي شوه. دوی د جنگ لوخکیلو غاړو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د امکان په صورت کې دغه اوربند په دایمي اوربند بدل کړي، ځکه چې دوی په وینا ده په افغانستان کې پایدار سولې ته لار هواروي.
رحیمی صاحب ډیره مننه، تاسو ښه اختر.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
اوس په هم د کندز ولایت او شاوخوا سیمه حال احوال د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن نوو. نیازمن صاحب ستړي مشي، اختر دې مبارک شه.
لومړی خو خپل ټولو درنو همکارانو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د کوچنی اختر مبارکي وایم. په قندوز کې سهار مهال اختر د نورو اخترونو په څیر نورمال شروع شو. خلکو د اختر منځونه وکړل او د مبارکۍ لپاره د خپلوانو او دوستانو کره تګ راتګ شروع کړ. یو شمیر خلک چې په خار کې اوسیږي د وربند په استفادې کولو ته هم تللی وو چې د خپلوانو سره د اختر په مراسمو کې ګډون وکړي. د نور اخترونو په څیر ماشومان بازار ته راوتلي وو او ډله ډله ګرځیدل، خو د قندوز د خار جنوب لور ته د دورې بازار په یو برخه کې چې چاودیدونکي مواد د تازه سبزیجاتو په یو تخت کې ځای پر ځای شوي وو، هغه چاودیدلې دي او د دغه چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم او یو ملکی کس وژل شوی او 14 تنه نور ماشومان او لویان ټپین دي. تر اوسه پورې د دغه چاودنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستي، خو عام خلک وایي چې که طالبانو اوربند اعلان کړی نو بیا د عامو خلکو او ځانګړي ډول د ماشومانو په منځ کې دغه چاودنه د چا کار دی. که څه هم د طالبانو لخوا اوربند اعلان شوی و، خو دا ځل په شمالي ولایت مزار او شمال ختیځ قندوز کې خلکو د طالبانو په اوربند باندې هغه سی باور نه کاوه لکه د تیر ځل چې اوربند اعلان کړی و او خلک په هغه باندې باور یو. په بلخ کې د ملي اردو هغه پوسټه چې د جوزجان بلخ په لوی لار پرتی دي، د دغه پوسټو سرتیر هم له پوسټو د باندې نه راوتل، د عادي ورځو په څیر باندې د پوسټو په داخل کې و او دوی دا باور نه درلود چې طالبان به پی برید ونه کی. خو په بلخ کې کسام جګړه له خار څخه ډیره لري ده، خو د خار خلک نسبتا ډاډه وو او د اختر د مبارکۍ په خاطر باندې د خپلو خپلوانو کره تلل. د ورځې په پای کې د خلکو ګڼه ګڼه او تګ را تګ ډیر شو او خار کې هم د موټرو او د ترافیکو ګڼه ګڼه پیدا شو، ځکه هر چا غوښتل د خپلو خپلوانو کره د اختر مبارکۍ ته لاړ شي او دغه ورځې چې د یو بل د پښتنې کولو فرصت تر لاسه کوي خپلوانو سره په اختر مبارکیو کې ګډون کوي.
نیازمن صاحب کورم ودان تاسو ښه اختر غواړم. زموږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي امریکا د اسرایل او فلسطیني مشرانو نه غوښتي چې په بیت المقدس کې د نخته په ترڅ کې د حماس د وژن کې توغندیو او د اسرایل انتقامي هوایي بریدونو کې تاوتریخواله کم کی. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د حماس وسلوالو ویلي چې دوی د سه‌شنبه په شپه د اسرایلو د تل ابد پر لور 130 توغندي وشتلي. د دوی په وینا دا د اسرایلو د هوایي بریچ د غزې په خار کې یو 12 منزله ودانۍ ویجاړه کړې په ځواب وشتل شوی. دغه هوایي بریدونه د اسرایلو نظامي ځواکونو په وینا د توغندیو د وشتلو ځایونه د استخباراتو دفترونه او د حماس د مشرانو کورونه په نښه کړي وو. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د لسو ماشومانو په ګډون 15 کسان پکې وژل شوي دي. 15 اسرایلیان د دریو میرمنو او یو ماشوم په شمول د سه شنبه او چهار شنبه په سهار د توغندي د ډزو له امله وژل شوي. د امریکا متحده ایالات د بهرنیو چارو وزارت په بیړنی ډول په دواړو خواو غږ کوي چې دا شخړه دې پراخه نکړي.
موږ د اسرائیل او د غزې ترمنځ د راکټ وشتلو د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لرو. او موږ د حوصله او آرامۍ غوښتنه کوو. اسرائیل حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي او د راکټي حمله په وړاندې خبرګون وکړي. د فلسطین خلک هم د خوندیتوب او امنیت حق لري لکه څنګه چې اسرائیل لري. موږ په غزه او اسرائیل کې د ماشومان او د مړینې په شمول، د بیګناه ملکی وګړو په شمول، د مرګ ژوبلې راپورونو په اړه ژوره اندېښنه هم لرو.
د فلسطین او اسرائیل څخه زړه بوګنونکي انځورونه لیدل کېږي چې خلک ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. کارپوهان وایي چې مشرتابه او ډیپلوماسي په دې شرایطو کې حیاتي رول لوبولی شي.
متحده ایالات شاید په ډېر غوره وضعیت کې وي اسرائیل په دې مسأله کې دخیل کړي. البته موږ یعنی متحده ایالات کومه لاره نه لرو. موږ هم سره د اړیکو نیولو مستقیمه لاره نه لرو، خو دلته نور لوبغاړي هم دا نقش ترسره کولی شي.
سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن ته هره ورځ په بیت المقدس او غزه کې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکول کیږي او خپل ټیم ته لارښوونه کوي چې د منځنی ختیځ مشرانو په شمول له اسرائیل او فلسطینی چارواکو او مشرانو سره په کلکه کار وکړي.
In the coming days as Muslims gather with
فاراتلون کې ورځو کې لکه څنګه چې مسلمانان د کورنۍ او ملګرو سره د کوچني اختر منځلو لپاره راټولېږي، يهودان هم د مذهبي جشن د پیل په مراسمو کې سره یوځای کیږي. راځي چې دا ومنو چې د عقیدې ټول خلک د تاریخوالي لویرې پرته د دې مهمو مراسمو څخه د خوند اخیستلو مستحق دي او د ټولو لپاره د سولې او آرامۍ په لور کار کړو.
د ملګرو ملتونو شورا په پام کې لري تر څو د وضعیت په اړه بحث د تړلو دروازو تر شا بیړنۍ ناسته وکړي. سرچینې وایي چې متحده ایالات د شخړې د زیاتېدو په اړه د شورا د رسمي بیان خپرولو پورې ځنډولې، ځکه نه غواړي چې د تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره د پردې تر شا هڅو ته زیان ورسیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم ویلي تر څو چې د هند حکومت د جمو او کشمیر نیمه خود مختاری بیرته برقرار نه وي، پاکستان به ورسره د کشمیر د لانجې په باب مذاکرات ونه کړي. له اسلام آباد نه د آی اژانس د خبریال د رپورټ خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
د صدر اعظم عمران خان اصل مقصد او هدف داو په مطبوعاتو کې خبرې شوی هغه اوازې غلي کاندي چې د پاکستان د حکومت مامورانو د هند له حکومتي چارواکو سره په پټه توګه مذاکرات سرته رسولي دي. د محلي مطبوعاتو د رپورټونو لمخې د همدغو سری مذاکراتو په نتیجه کې دواړو هیوادونو سکال په فروری کې ژمنه وکړه چې د هغه اوربند احترام به کوي چې په 2003 میلادي کال یعنی 1402 لمریز کال کې د کشمیر د کرخې په اوږدو کې اعلان شو. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفانو په عمران خان باندې غږ کړو چې په دې اړه د خپل حکومت پالیسی روښانه کړي او باید په ښکارا توګه اعلان وکړي چې آیا واقعا له هندي چارواکو سره پاکستانی مقاماتو د کشمیر د شخړې په اړه سری مذاکرات سرته رسولي دي او کنه. کشمیر چې د همالیا د غرونو په لمنه کې موقعیت لري، په 1940 میلادي کال یعنی 1948 لمریز کال کې د هند نیموي چې د ویش او د برتانیې نه د ازادۍ راهیسې د دواړو زړو دښمنانو ترمنځ چې په اټومي وسلو سنبال دي وویشل شو. د دواړو هیوادونو پوځونه د کشمیر د کرخ یا لاین آف کنټرول په وسیله یو له بل نه جلا شوي دي. دواړه د بشپړ ملکیت دعوه کوي او تر اوسه پورې درې واره جنگ هم کړی دی. عمران خان دا وضاحت د یو تلویزیونی پروګرام په لړ کې چې راسن خپرېده وکاو. عمران خان ویل غواړي چې پاکستانیان په دې اړه مطمئن او ډاډه کړي تر څو چې د نوموړو پویانا د هند حکومت هغه پریکړه نه باطل کړي چې په 2013 میلادي یا 1498 لمریز کال کې وکړه چې لمخې د کشمیر نیمه خود مختاري ختمه شوه. څارونکو وایي چې دوی په دې اړه نه پوهیږي چې دا خبره یو دم څنګه رابرسېره شوه. ښاغلی عمران خان تر اوسه پورې ځان غلی نیولی و، خو وروسته له هغې چې د متحده عربي اماراتو چارواکو د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د شخړې د حل په منظور د خپل منځګړیتوب اعلان وکړ، نو ښاغلی عمران خان یې په مقابل کې خپل عکس العمل څرګند کړ. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلو دي چې دوی د هند او پاکستان ترمنځ د تشنج د کمولو په غرض منځګړیتوب پیل کړی او دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د کشمیر د کرښې په اوږدو کې به اعلان شوی اوربند مراعاتوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یا یو ایس ای ای ډی د هغو خلکو لپاره د $100,000 په ارزښت بشري مرستې اعلان کړی چې د اپریل د میاشتې په سر کې ورباندې د لاسو فریر آتشفشانی یا ورغورځونې تاثیر کړی و. دغه مرسته به د سنت وینسنت تقریبا $100,000 ته ورکړل شي چې محلي چارواکو د نامعلوم وخت لپاره خپل کورونه ایستلې دي. د لاسو فریر او ورغورځونه په داسې وخت کې پیل شوله چې د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې د زیات فعالیت نښې نښانې ولیدل شوې. یوه چاودنه د اپریل د میاشتې په 9 نیټه وشوله په هوا کې د 2 میلو پورې د ایرو وریځې جوړې کړلې او په نتیجه کې په ټول ټاپو کې د ایرو سخت باران وشو. پر لپسې راخوټېدنو د څه باندې یوې هفتې لپاره دوام وکړ. دغه مرستې به سنت وینسټ او د ګرینادیز سری میاشتې ته ځي چې سمدستي بې ځای شوو خلکو ته دغه بشري مرستې ورسولی شي. په دې کې عاجل خواړه، د سکولو پاکې اوبه او د سرپناه برابرول شامل دي. څه باندې 6000 کسانو د استراري ویزا کېدو په مرکزونو کې پناه واخیستله. یو ایس ای آر ډی د محلي او سمایزه چارواکو او سازمانونو سره چې طبي آفتونو ته ځواب ویونکي دي له نږدې نه انتظام کوي چې په دې کې د محلي حکومت د ملي استراري ادارې سازمان شامل دی چې د استراري عکس العمل مشري کوي. د ملګرو ملتونو په راپورټ کې راغلی دی په کار ده چې په بې ځای شوو سرپناو کې خلکو او نورو متاثر شوو ټولنو ته لومړیتوب ورکړل شي چې په دې کې خواړه، روغتیا، د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحه او د روغتیا ساتنې د پوهې مرسته شامله ده. برسیره په دې د ورغورځونې فعالیت د دغه ټاپو کرهنیزې ځمکې او بنیادي کارونه ویجاړ کړل او د کثافت د خطر په علت د اوبو سیستمونه له فعالیت نه ولیدلي وو. د سنت وینسنت او ګرینادیز حکومت د دغو متاثر شوو سیمو ارزیابي کوي. د یو ایس ای آی ډی د امریکا د جیولوجیکل سروې د آتشفشانۍ د تباهۍ د مرستې ګډ پروګرام د وست انډیز د پونتون سیسمیک د څېړنې مرکز سره هم مرستې ورکولو ته دوام ورکوي چې د لا سوفیریر ورغورځونې څارنه وکړي. په داسې حال کې دا معلومه نه ده چې دغه راخوټېدنه به څومره دوام وکړي. د تیر دسمبر د میاشتې نه راپدې خوا چې د ورغورځونې فعالیت زیات شوی دی، دغو ټیمونو همکاري زیاته کړې ده. امریکا ژمنه کړې ده چې د سازمانونو او حکومتونو سره له نږدې نه کار کوي چې په سنت وینسنت کې د لاسو فریر ورغورځونې په راخوټېدنې سره متاثر شوو خلکو ته مرسته برابره کړي. د نورو معلوماتو لپاره چې څنګه کسان مرسته کولی شي په دې آدرس تماس نیولی شي: www.cidi.org. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تا تر بیام خدای ماجد.